خلق در پدر سوله بیچارگان سوله دا واضح خبر ده سل بسل زوانانی جونی کشنی کشنی جونی وشپنجر خلق تور کی خواهی دانور اولادون می دلوش سر مقامخ نسی یا خدای نخستم بلن نسی زنجلی جوان تبا ور باسو دا عمر دا پار آقا پریشان نسی دا ساب مرزی ور پیدا سی دا زلو مرزی ور پیدا سی بسراواخ بیچاره دار پدر سی جوان زندگی تبا ور باسی
حدیقه چه په دې وروستیو کې خپل کلي ته تللې وه. وایي چې د داسې وړې نجلۍ د مړینې خبرې واورېده چې کورنۍ په کام سن واده کړې وه او دې د رواني فشار له وجې خپل ژوند پای ته ورسوه.
هغه کوم عواقب چې موږ د دې نجونو د واده څخه لیدلې دي ډېر زیات بد عواقب یې درلودلې دي. په دې کې د 100% نه موږ کولی شو چې 99% بد عواقب سره مخ دي، ځکه هغه عقدې چې د ژوند په دې برخه کې خلک ورسره مخ کېږي او په زړه کې نیسي د دې پایله هغه څه ده چې په راتلونکي کې به دوی ته ډېر څه زیانونه رسوي. د لحاظه ویلی شم چې د رواني لحاظه ډېر زیات پرې فشار راوړي او همدارنګه د دوی په ژوند کې په فزیکي حالت هم په دوی باندې زیات تاثیرات لري. هغه څه چې ما په خپلو سترګو لیدلې دي او په اړه پوهېږم دا ده چې زموږ په ولایت کې لرو پرتو سیمو کې چې کله نجونې په واده ورکول کېږي د کورنیو د تفاهم په اساس باندې واده کوي، هغه څه چې باید په اول کې مثلا د دوی حق ده چې دوی یو بل وګوري، یو بل سره خبرې وکړي او دوی په خپل منځ کې تفاهم ولري، پر دې باندې هیڅ تمرکز نه کېږي او دوی یوازې هغه څه چې د کورنۍ په منځ کې دي مثلا هغه قبول کېږي او دوی هم سر ورته ټیټ کوي او سرګ دي او هغه هر څه جدا قبلوي. وروسته پایله ځینې وخت داسې وي چې دوی په منځ کې نارضایتي وي او دوی سره خوشاله نه وي. موږ په خپل سترګو لیدلې دي داسې وړې نجونې په واده ورکول کېږي، تاوتریخوالی د دوی په منځ کې رامنځته شوی دی او دا دې ته سبب ګرځېدلی دی چې دا نجلۍ خپل ځوان ته خپله اتمام ورکړي او خپله ځان له منځه یوسي. سبب هم یوازینی سبب یا دلیل دا ورته کېدلی شي چې دوی د رواني فشارونو سره مخامخ دي.
په یو شمېر سیمو کې بیا دود او دستور هم د دې سبب کېږي چې ځینې کورنۍ خپله وړه خور یا لور واده کړي. د پوهنتون پخوانی استاد مسعوده په دې اکله وایي
ځینې خلک رسم و رواج دود دستور ته نسبت هرې بلې مسئلې ډېر ارزښت ورکوي او همدغه مسله د دې باعث کېږي چې د دوی که مثبت منفي رواجونه د یو نسل نه بل نسل ته منتقل کړي همدا رقم یې وپالي. چې له بده مرغه همدغه د نجونو واده ول په کم سن کې زموږ د هماغه منفي رواجونو څخه دی چې همدا رقم نسل په نسل پالل کېږي او مخته ځي. د خلکو د پوهې د کچې ټیټوالی دی. اکثره په دې نه پوهېږي چې ګډ ژوند له ځانه اصول لري، په دې نه پوهېږي چې هغه ماشومان چې دوی د واده کولو تصمیم ورته نیسي هغه خپل ذهني فکري او جسمي واده ته اړتیا لري. د دوی غلط تصمیمونه د دې باعث کېږي چې خپل د لورانو د ژوند په برخه کې سخت جفا وکړي، د دوی راتلونکي ژوند له کړاوونو سره مخ کړي. دوی اکثره د خپل د اولادونو د روزنې د پاللو لپاره پوره توان نه لري او یا هم بیا ځینې کورنۍ له بده مرغه داسې هم دي چې نجلۍ ته د یو عاید په سترګه ګوري او دې ته منتظر وي چې ژر تر ژره خپل خور ده که لور ده واده کړي او کومې پیسې چې دی د ولور په نامه اخلي په هغې باندې خپل روزګار وچلوي.
د افغانستان په لرو پرتو یو شمېر سیمو کې د کورنۍ نارینه د خپل حق ګڼي چې خور او لور پرته د هغې له خواتې څخه په کوچنیوالي کې ورکړي او واده یې کړي. لیکوال عاشق الله د خپل سترګو لیدلې حال له موږ سره شریکوي.
تر ډیره چې ما د خپل سترګو لیدلې حال ده، یو نجلۍ لا په نوې په ځوانۍ راغلی وي، هغه په خو بدو خبره نه وي په هغه ټولنه کې چې د انتخاب اجازه هم نه وي، خپل خبره هم نه وي، ولې دې کوژده کړې وي، د یو چاته په نوم کړې وي. د افغاني ټولنه کې خوشتاشته خو په پښتنه ټولنه کې بيخي زیاتې دي او ارزښت ورته نه ورکول کېږي. زه وایم لکه څنګه چې اولادونو ته باید فرق ونه شي، لور ته هم په لوړه سترګه وکتل شي او د نارینه وو په سیر ورته پوښتنې وشي، هغه که په انتخاب کې وي، هر برخه کې وي، او زما دې تر څنګ باید خپل حق ورکړي، حق ورکړي تر څو دوی هم په خپله ټاکنه کې رول ولوبوي او هر څه سې کوي په خپله خوښي وکړي. تر ډېره وګورو په افغاني ټولنه کې نظر د نارینه وو په پرتله ښځینه وو ته دومره وخت نه ورکول کېږي، هغه که په هر ډول کې ده طبیعي چلند ورسره کېږي. کله چې کوژده ورته کوي، انتخاب په برخه کې ورنه پوښتنه نه کوي، ځینې نورې برخې دي چې هم ورنه پوښتنه نه کېږي. زما په اند له خور او لور سره باید طبیعي چلند ونه شي، وخت ورته ورکړل سي تر څو هغوی هم هغه د خپل حقونه چې دي له هغو څخه برخمن سي او د یو انسان په سترګو ورته وکتل شي.
نرګس وایي چې وړې نجونې چې وږیږي بیا چې کله مور هم شي د خسر کور د ماشومې په سترګو ورته ګوري، حتی دومره واک نه ورکوي چې خپل اولاد ته جامې وټاکي، څه خو د ژوند نورې مهمې پرېکړې دي.
اته دونه وخت دې ته نه ورکول کېږي چې خپل اولاد اته د کالو یا انتخاب ورته وکړي، نور خو لا پرېږده چې وایي بس کله مثلا د خپل اولاد ته کوم کالي چې شی اخلي وایي کله رساته کښېنه مونږ خپله پوهېږو ته چې کار چې خبرې وکړي. نو داسې موضوعات مونږ ډېر لیدلي دي، ګرځو اته خپلو خپلوانو کښې مونږ دا موضوعات لیدلې ده. کله چې ودېږي نو هلته خو لا نور هم ځپل کېږي، نور هم بې ارزښته کېږي، څوک یې خبره نه اوري، پوښتنه نه کېږي اوس چې تا خو ډوډۍ ده کوټې ته راوړو ټول دلته ډوډۍ وخوړه او ته نه وي آیا ډوډۍ دې وخوړه نس دې مور دی و که نه، دونه سوال اوس کښې نه کېږي. که چه شي ورته پاتې وو هغه به وخوري، که پاتې نه وو نور د هغې د ګېډې څوک سوال هم نه کوي. دا د کورنۍ خوشحالیانې ډېری وخت همدغه موضوعات اخلي، دوی نه شي کولی چې خوشحاله ژوند وکړي په واړه واړه موضوعات جنګ کېږي دعوې کېږي. دغه حقوق اسلامي چې دوی ته تطبیق شي، دوی ته اصلي حقوق اسلامي ورته ورکول شي، کورنۍ به ډېر خوشحال وي او هېکله کړکېش به منځ ته نه راځي او دوی همیشه یعنی خپل ژوند کښې به موفق وي.
حدیقه چې مخکې مو هم خبرې واورېدلې، په نجونو د ولور اخیستلو بدې پایلې هم وایي.
د کله زمونږ تعلیمي مرکزونه بند شول، مکتبونه نشته دي او نجونې داسې بل څه هیله نه لري او دوی ته کومه لاره نه ده پرانیستل شوې چې دوی وکولی شي خپل وزرونه خلاص کړي پروازو کې، د دې په اساس باندې دوی زیاتره دې ته اوس اړ کېږي چې واده وکړي او یوه کورنۍ ځان ته جوړوي. کورنیانې حتی کولی شي ووایم چې زموږ په افغانستان کې تحصیل یې کړی دی، اوس هغوی هم دې ته راضي دي چې نجونې باید واده وکړي زر تر زره. یګانه دلیل همدا ده چې اوس داسې دوی ته فرصت نشته دی، د درس و تعلیم برابر فرصت نشته. د ولورونو په اساس هم ویلی شم چې یو دلیل دا کېدلی شي چې دغه د ودونو سطح یا دا د ودونو کچه اوس په افغانستان کې لوړه شوې ده او د دې په اساس باندې دوی چې اوس د ودونو ته مخه کړې ده نو ولورونه به خامخا پورته ځي.
ځوان هلکان هم د لوړ ولور څخه شکایت کوي، وایي چې ولور اخیستل یو انسان خرڅول دي او دا کار نه انسانیت مني او نه هم شریعت.
ډېر خراب دود چې شتون لري د ولور پورته اخیستل دي. ولور لکه څنګه چې په اسلام کې راغلی ولور حرام دی، خو اوس هم په ډېری کورنیو کې ولور یو دود ګرځېدلی. حتی ما خپله لیدلې په خپلو سترګو باندې مې چې تاسې ملایان چې ځان ته ملا وایي او د ټولنې پو خلک ځان ته وایي په لکهاو روپیو باندې ولور اخلي د خپل لور باندې. د ولور اخیستل یو هغه خراب دود دی چې اوس هم په افغاني ټولنه کې په ډېره کچه لیدل کېږي. حتی که موږ خپله ټولنه کومه ټولنه کې زه خپله ژوند کوم، تاسو کورنۍ ستاسې په ډېره کچه ولور اخلي، په ډېره کچه ولور اخلي. دا یو ډېر خراب دود دی او د دې دود له منځه وړل هغه کار دی چې نوې ټولنه نوی نسل باید په دې دود باندې کار وکړي او دا دود په ټوله کې له منځه یوسي. نو کله چې خپل لور ورور جک کېدي نو اړ کېږي چې بهرنۍ هیوادونو ته مهاجر سي، کډوال سي، او هلته په کلونو کلونو کار وکړي تر څو دغه ولور څه پرې میښودل شوی دی هغه پوره کړي.
د ښځو د حقونو فعاله چې د میرمنو د کورنۍ ستونزو پاک لی کتاب هم لیکلی، خو نه غواړي چې نوم یې په خپرونه کې یاد کړو. د وړو نجونو د ودولو او لوړ ولور اخیستلو علتونه او زیانونه په یوې مرکې کې له موږ سره شریکوي.
یوازینی علت یې بد اقتصاد ده او ډېرو ماشومانو زیږول او خپله چې یو ماشوم ودېږي هغه تر څو چې غټېږي پنځه شپږ تر لسو پورې خپل ماشومان زیږوي، هغه له خپل ماشومتوب سم نه یې تېر کړی، هغه د مورتوب هغه نه لري، بېرته مغه انګېزه او احساس سبب یا باعث د دې کېږي هغه نجلۍ ماشوم لور بل چا ته ورکړي، یو رقم ته دغه ماشومانو بېرته ځان هغه کړي. یو اصطلاح یو متل غوندې هم لرو چې وایي په ماشومتوب کې ځوانېږو او په ځوانۍ کې زړېږو. داغسی او کار په افغانستان کې دینجونو اقتد نه توجه کورنۍ دغه تفاهم نه کوي هماغه خراب دودونه بیا رشد کوي او بیا څو چند اوج اخلي دا سلسله جریان لري او دا رقم ته باندې تربیه کیږي
لغه وخت نه چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت رسیدلې دینجونو پر مخ خواندي د ښځو پر مخ کار بند شوی دغه موضوع څومره د دې لامل شوی چې یو ځل بیا وړې نجونې ورکول شي او واده شي
دا سل په سل کې هم د طالبان راتک او د ښځو په اقتصاد باندې بعد اغیز د دې باعث یا سبب ګرځېدلی چې خلک بیرته نجونو یا د خپل اولاد خرڅولو ته اړ شي او له مجبوري پس خلک او خپل اولادونه خرڅوي څو وختې مخکې ما یو ویډیو وکتله سهم صفا یو سړی خپل وړه لور راوستلې هغې نجلۍ په خپله ژبه اقرار کوله ایلې وایي ما مې پلار خرڅوي په 20,000 روپۍ او نجلۍ وه نه کلنه اته کلنه نو تاسو په ګورو کې د یوې ماشومې بچې احساس چې واضح وایي چې ما پلار مې ما خرڅوي دې لپاره چې په کور کې اوړه نشته خو دا 20,000 روپۍ خو دوی په یو میاشت کې به خلاص کړي یا په 2 میاشتو کې هغې نه وروسته د بل همدسې نوبت راځي نو تاسو فکر کوئ که یو مور ماشوم زیږوي او هغه یې تر مخ د سترګو په وړاندې دغه رقم ته خرڅېږي نو په هغې کورنۍ کې د هغې مور سړی څه توقع ولري هغې به فکر په جایي د هغې به کوم څه ته به یې زړه خوشحاله وي نو نور اولادونو ته څه تمه ولري خو ټول په همغه یقین دي نو چې همدا اولادونه دي همدا جنکۍ خرڅوه او خوره یې نو
بله
بعد اقتصاد د ښځو د سواد نشتون د دې اصلي لامل همدغه ده
تر اوسه دې ته کله چې یوه وړکۍ نجلۍ چې د عمر کمې دا ودیږي د خسر په کور کې له کومو مشکلاتو سره دا مخ کېدلی سي
هلته خو مختلف ستونزې دي دا وړه ماشومه ده له دې وړې ماشومې نه سړی هغه تقاضا نسي کولی چې یوې ناوې نه سي او یوې پوره انسان نه سړی کولی شي دا له خپله ماشومه یې هلته نو خپل پې ولګېږه او دا خپله له وادي ستونزو سره په هغې عمر کې یو ماشومه له کورنۍ نه لرې اوسېدای نسي بیا چې لرې اوسېږي د هغوی نه توجه د یو مال په سترګه د جنس په سترګه ورته کتل چې ته یې په مونږ خرڅه کړی یا ګوی ته مونږ د ټول کار به په تا یې ته به د کور باروارداره یې نو دغه شان ټول د دې باعث کېږي چې د نجلۍ هغه ټوله روحیه وژل کېږي ماشومتوب یې ورنه اخیستل کېږي او په زرو رواني تکلیفو باندې اخته کېږي هغه لا په دې پوهېږي نه چې واده څه شی ده چې ماشوم پسې وزېږي هغه نو یو غم نه ورته سل غمونه جوړېږي
وس والورونه پورته سوی حتی د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې تر 1.5 لک پورې رسیدلی په دې باندې خبر راته وکړي چې امدغه په خزو باندې د حکومت لخوا بندیزونه دوی له کار راګرځول دوی له زده کړو راګرځول بیا هم امغه په خاني موضوع ته ورګرځول کې دینجونو په کم سن کې ودول دی والور بیا خسته کېدل څومره لامل د طالبانو د ورستنې کړنې له خزو سره دی
سر په سر کې دا کړنې او دغه طالبان ته ورګرځي دغه پوښتنه دغه باید دوی یو کس همې چې د دوی له ادرس وغږېږي او دوی په خپله څه تعریف ورکوي یا څه دغه ورته لري یو دفاعیه ورته لري څه نه لري او دوی په خپله همدغسې دویمه ښځه په 10 لکه کوي درېیمه په 10 کوي تر 30 دوی رسوي او هغه که خلک چې ځوانان دي مجبوریت لري د هغوی لپاره هر څه سختېږي کار نشته کار نه ورکوي پردیو ملکونو ته مزدوریو لپاره ځي هلته 10 کاله کار وکړه چې دغه پور پوره کړي هغه د ښځې ولوړ پوره کړي موږ تاسو که اسلام ته ګورو او د اسلام اوایل ته ګورو او اوس ته ګورو هغه وخت کې نکاح اسانه و نو نکاح سړی ځکه چې نکاح د موږ تاسو د دین یو رکن ده نو باید په دې کې سهولت رامنځته شي په دې کې هغه اصلي شیان چې اصلي شرایط چې د یو نکاح لپاره ایښودل شوي دي هغه په نظر کې ونیول شي وایي تر ټولو ښه واده هغه ده چې په هغې کې مصرف کم وسي په هغې کې څوک قرضداره نه سي په دې کې د نجلۍ ځوان تباه نه سي نو دوی هغه ته توجه نه کوي دوی په خپل خزو ته کاش ورکړی درېمه خزه وکړه څلورمه خزه وکړه نو تاسو فکر وکړئ په افغانستان کې او د خزو په وړاندې یو لویه فاجعه روانه شوې ده له وخت نه د هغه ورځ نه چې نوی نظام په افغانستان باندې حاکمه شوې د خزو لپاره اصلا نه ځوانسته نه د خزو د حق لپاره کوم غږ اوچتول نشته حتی هغه کورنۍ چې یو څه نه څه توجه به ورته کوله هغوی باندې مو څه نشته او ډېر خلک مجبور شوي دي وایي دا پیغله لور کلمانه څوک تخته یې کده څوک وی سي خو نه درس ته نه کار کوي سي نه ټول په اقتصاد باندې بل اغیز سبب دي د خلک خپل نوران خرڅي او د دود ګرځیدلای او د ار چاپلور باندې سړی ډیر پیسې واخلي هغه ته لا دوی اوا ورکړي چې د پلان کې نورې په 100,000 ورکړي هغه بل کس به مرسته راکړي چې د مالور څه ترې کم نه ده هغه 15,000 روپۍ باندې ورکړي په ټوله ټوله نه کې په سیمه کې د لوی فاجعه ده او د دې مخنیوي باید وسی
پا په بیلابیلو نهادونو کې عامه پوهاوی کلیوالو ته ورکوه، اوس هغه نشته. د عامه پوهاوی نشتون چې د ښځو د حقونو مدافع نهادونو دا کار کوه، دې څومره منفي اثر کړی؟
په جمهوریت کې هغه رقم ته خدمت، هغه رقم ته دفاع، هغه رقم ته واقعي خدمات چې باید ښځو ته انجلو ته سوی وای نه کېدله. بیا هم نسبي دغه وضعیت نه وضعیت ښه و، یوه ښځه به خپل غږ پورته کولی سوای. ما پوهاوی په برخو کې، په رسنیو کې، په مطبوعاتو کې، د حکومت لخوا هم ځینې برنامې نیول کېدلې، څه مستقیم مثبت اغېزه یې په ټولنه کې، په کلیو کې، په خلکو باندې درلودل. حتی په کلیو کې خلک دې ته اړ سوي ول چې خپل لونې په بایسکل کې مکتب ته بوځي، مکتب کې واچوي، ځکه چې دوی پوهېدله چې دا زموږ ضرورت ده چې باید ډاکټر ولرو، انجینیر ولرو، معلم ولرو. نو ورو ورو ټول خلک ورته خوشبو نسوی و. خو دغه د نظام بدلون او په دغه وضعیت کې واقعا څه دا یو لویه ستونزه ده، او دا چې د ښځو پالنې ته اوس بیخي اجازه نشته، د ښځو ته بیخي اجازه د خبرو نشته، د خبرو کولو، د زده کړو، د کار کولو اجازه نشته. نو دوی به چیرته خپل غږ وباسي؟
د تاسو په نظر په داسې یو وضعیت کې به هغو نجونو ته چې په کم عمر ودیږي دوی ته به څه ویل ولرو، کورنیو ته به یې څه ولرو، او حاکم نظام ته به څه ولرو سره له دې چې د خلکو غږ نه اوري؟
حاکم نظام خو غږ نه اوري، حاکم نظام خو به آخر به همداسې چې دا خلک ورته ټول یو لاس یو په بل مخې واړی. نو دا ولس خو هم زړه لري، دا ولس خو مسلمانان دي، آزاد لري، دا ولس خو غوښتنې لري، دا د ولس خو همغه خاوره ده. همدغه ولس دوی ته ځای ورکولو په خپلو کورونو کې، همدغه ولس و چې دوی بریا ته ورسولو. نو دوی مکلف دي چې د ولس غږ واوري، دوی مکلف دي چې د ولس غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي، په خپلو پالیسیو کې بدلون راولي. دومره که موږ دغه د افغانستان وضعیت د بل اسلامي ملک سره چې هغه که سعودي، که مصر، که ترکیه، که ټول عربي ممالک چې موږ ورسره پرتله کوو چې اسلام له هغې نه نشأت اخیستی، له هغې نه رامنځته شوی، نو هلته دغه وضعیت نشته. هر انسان د خپل د حق غوښتلو لپاره د غږ ایستلو اجازه لري، منابع شته، د زده کړو حق لري، د کار حق لري. اوس یوه ښځه به کونډه وي، یوه ښځه به هیڅ میړه نه لري، دوی به څنګه کوي؟
که دې ته راسو چې افغان میرمنې ګیله لري چې ورځ تر بلې نړیواله ټولنه هم دوی له پامه غورځوي، او په کور دننه خو حاکم نظام معلوم دی چې د میرمنو غږ نه اوري، په دغسې یو وضعیت کې به دوی ته څه ډاډ ولري؟
پوهېږم چې دغه وضعیت چې په موږ باندې راوست همدغه نړیوالو راوست. دوی پوهېده، دوی به ورسره همدغه طالبانو ته لابیګاري کوله. دوی نه پوهېدل چې د طالبانو په پالیسۍ او په فکر کې یو درجه بدلون نه ده راغلی. په دولاسي باندې، په دولاسو باندې د افغانستان نظام او د افغانستان د ښځو حقونه یې ورته تسلیم کړ. خو خبره دلته ده چې که د موږ خلک په خپله خپل وطن جوړ نه کړي، او په دې تمه واوسو چې همیشه به تل به خارجیان راځي، خپل عسکر به د موږ لپاره قربانوي، او د موږ د ښځو لپاره به حق اخلي، دا کاملا بېځایه خبره ده، او دا یو هوایي تمه ده. دا داسې یو معنا لري که یو څوک په خپل کور کې ډوډۍ لري خو خپله ډوډۍ نه خوري، وایي ماته د همسایه کور ډوډۍ راکړي. نو موږ او تاسو د موږ د ټولنې ښځې، د موږ په څنګ کې باید د موږ نګناري نه په هر کور کې کناري نه. تاسو ولیدلو چې د نجونو د خپل حقونو لپاره غږ پورته کړو، سړکونو ته ووتل، په پکتیا کې، په کابل کې، په ټولو ولایتونو کې، د دوی سره د کور نه یو نارینه ووتل او غږ یې پورته کړ. د موږ او تاسو له څنګه چې د موږ خپل خالقونه درېږي، افغانانونه درېږي، نارینه مونه درېږي، نو تر څو به د موږ دا تمه کوو چې دنیا د موږ ته جوړه کړي. دنیا راغی، وایي موږ شل کاله دا راغلو، پیسې مو درکړو، امکانات مو درته برابر کړو، خپل عسکر مو درته قرباني کړو، تاسو څه شی وکړو؟ موږ د دې لپاره سالته مې یو څو بلند منزله جوړ کړو او پیسې سره له افغانستانه ایستلې. دغه کال ته په د خلکو په فکرونو باندې، په ذهنونو باندې، په مکاتبو باندې، په واقعي مکاتبو باندې مصرف کړی وای، هېڅکله به نن موږ دغه وضعیت سره نه مخ کېدلو، او هېڅ وخت به دغه وضعیت نه رامنځته کېده. دغومره فکري توپیر دغه، تر څو چې موږ دغه فکري یووالی ایجاد نه کړو، په داسې یو څه باندې توافق افغانان ونه کړي چې ټول همغه ټول منلی واوسېږي، ټول ومني سي، همدغه د موږ غوښتنې دي. موږ او تاسو پرې توافق نه کړو، نو کوم خارجی راځي موږ کښېنه یي؟ خو بیا به خارجی ما ته یو څه وایي، هغوی ته به بل څه وایي. ناهیلې نه یم، که زه ښځو ته یا خپلو افغانو خویندو ته اوس دغه تمه ورکوم چې موږ ته کښېنو یا موږ خارجیان راشي موږ ته یو څه جوړ کړي، دغه د ما له نظره یو ښه کار نه ده، یو بې ځایه کار نه ده. موږ یې باید په خپله جوړ کړو، که جوړوم په خپله جوړوو، یا د چا خبره که وران کړې، دا موږ خپله وران کړې ده. فکري توپیر موجود ده چې یو بل سره نه مني،
ترڅو چې دوی په خپل منځ کې افغانان سره کینلي توافق ونکړي، یو ښه قانون او یو داسې مشترکات رامنځته نه کړي چې په هغه کې ټول سره خوشحاله وي او ټول سره موافق وي، ټول انساني حقوق ته په اسلامي چوکاټ کې درناوی پکې نه وي، هېڅکله هم موږ یو هدف ته او یو ټول منلي حکومت ته نه رسېږو.
بله، ډېره زیاته مننه بیا هم. تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
مننه کور مو ودان.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
السلام علیکم ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټول ته نیک احترامات وړاندې کوم. د موږ د غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې هیڅ کار تر اوسه پورې نه ده سوی، نه یو پل جوړ سوی ده. یعنی طالبانو درې کاله حکومت په تېرېدو ده، تر اوسه پورې نه یو پل جوړ سوی ده، نه یو مکتب جوړ سوی ده، نه تر اوسه پورې یوه موسسې کوم فعالیت کړی ده. صرف مرستې راځي خو هغه هم په سمه توګه باندې نه توضیح کېږي، خلکو ته نه رسېږي. یعنی کوم مستحق خلک سي هغو ته نه رسېږي، خو نور داسې بنیادي کارونه تر اوسه پورې یو هم نه ده سوي. نو لکه مکتب او کلینیک، یو پلچک، یو سړک تر اوسه پورې یو هم نه ده جوړ سوي. او زموږ خلک هم ډېر بېروزګاره دي. نو موږ له مسؤلینو چې دا غوښتنه لرو چې زموږ اندړو ولسوالۍ ته خاص توجه وکړو.
السلام علیکم، زه الاداد د بغلان ولایت او مرکزی ولسوالی اوسیدونکی یم. الحمدلله په دغه ولسوالی کې خو د شولو د کرنې وخت دی، خو لیکن موږ د حکومت څخه دا غوښتنه لرو چې دوی په خپله یو نرخنامه وټاکي. او نرخنامې نسته، دوکانداران د حد نه زیات ګراني کوي. نو موږ د حکومت نه دا غوښتنه لرو چې صرف دوکانداران کنټرول شي، نور هر څه کنټرول دي انشاءالله. ولې چې موږ د سامان په ریټونو باندې خبر یو، دوکانداران تر حد زیات ګراني کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ، زه ریاض الله راتب یم د پروان ولایت څخه تاسو ته پیغام پریږدم. یو سلام د ازادي رادیو ټول قدرمنو کارکونکو اوریدونکو ته. نو په خاصه توګه زه دغه خبره تاسو تر غوږونو درسوم چې په پروان ولایت کې دغه کومه معیوبین چې دي معلولین، نو دوی ته معاشونه نه ورکول کیږي. زمونږ په خپلوانو کې دوه کسه معیوبین لرو چې پخې په جګړو کې د لاس ورکړي دي لاسونه. نو یوازې هو کسانو ته اسلامي امارات طالبان معاشونه ورکوي چې یا په پخوانی تیر نظام کې د دولتي کسانو سره وژل شوي. یعنی یوازې د شهیدانو غم خوړل کیږي، د شهیدانو کورنۍ سره مرستې کیږي، پروژه کې مر سره کومکونه کېدل، نور همداسې د خپل معاشونه ورکول کیږي، نور مرستې مر سره کیږي. نو هغه کومه کسان چې معیوبین دي، دوی سره کومه مرسته کومک نه کیږي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. له ازادۍ رادیو څخه درسی ساعت ته خره غلاست. نن دوشنبه ده او په درسی ساعت کې د کیمیا مضمون وار دی، او دوم او تم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د خپرونې درسی مواد لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خپرېږي. د وم ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو محلولونه ولوستل، او ښوونکي راته وویل چې هر مواد د انحلالیت ځانګړی اندازه لري. په دې برخه کې ښوونکي د بېلګې په توګه په سړو او ګرمو اوبو کې د بورې او مالګې محلول ته اشاره وکړه. نن به ښوونکی موږ ته تعامل بیان کړي. لومړی به د تعامل لنډ تعریف راته بیان کړي او ورپسې به دا ولولو چې په کیمیا کې تعامل څنګه رامنځته کیږي او څو عنصره باید له یو بل سره تعامل وکړي چې دریم کیمیاوي عنصر رامنځته شي. دا پوښتنې ښوونکی په نننی درس کې ځوابوي.
آیا پوهیږئ چې مالګه او یا بوره څنګه جوړیږي؟ آیا په کور کې پیرینی وخت پخه کړی دی؟ آیا د بدن درد په وخت کې دوا خوړلې ده؟ دا ټول ریاکشنونه یا تعاملونه تاسې په ورځني ژوند کې حتما کړي دي یا لیدلي مو دي. نو دا ټول په کیمیا کې به څه شي دي؟ کیمیاوي تعاملونه دي. تعامل وایي چې ده تعامل کار اجرا کېدلو ته وایي. یو کار په عمل کېدل عمل کول ته تعامل وایي. یو کار چې اجرا سو دې ته تعامل وایي. اوس نو تعریف یې په کیمیا کې څه ډول دی؟ په کیمیا کې یو عنصر د بل عنصر سره یو ځای کېدل، یو عنصر د یو مرکب څخه جلا کېدل، یو مرکب د بل مرکب سره یو ځای کېدل، دا ټول کیمیاوي تعامل په نامه یادېږي. یو شی د راواخسي بل شي ته جور واچوي، د یو شی څخه جلا بل شی راایسته کوي، دغه ګډوډیشن، جوړېدل، خرابېدل، سوځېدل، دا ټول څه شي دي؟ کیمیاوي تعاملونه دي. مثال هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي، دا چې سره یو ځای سي اوبه په لاس راځي. هایدروجن ګاز دي، اکسیجن ګاز دي، دا دواړه سره یو ځای کیږي، موږ ته چش په لاس راکوي، اوبه په لاس راکوي. دا یو تعامل سو. سوډیم یو عنصر دي، کلورین یو عنصر دي، دواړه چې سره یو ځای سي سوډیم کلورایډ په لاس راکوي. مالګه، مالګه یو تعامل سو. کیمیاوي معادلې د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دي. کیمیاوي معادله به څه شته وایي؟ د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره. مثال هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي چې سره یو ځای سي چش په لاس راځي، اوبه په لاس راځي. دا موږ په ویلي ډول وایو. په لنډ ډول یې څنګه لیکو؟ ایچ ټو پلس او ټو ګیوز اس یا په لاس راکوي ټو ایچ ټو او. دغه یې کیمیاوي معادله ده. مثال سوډیم او کلورین دوه عناصر دي چې سره یو ځای سي مالګه په لاس راکوي. دا دونه غټ خط دې پر ځای چې دا دونه غټ خط لیکو، موږ لنډ ډول څنګه لیکو؟ ان اے معنا سوډیم او سی ایل معنا کلورین. ان اے پلس سی ایل ټو سوډیم کلورایډ په لاس راکوي. دا یو کیمیاوي معادله سوه. دا یو کیمیاوي معادله سوه. د تعامل ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دی. د کیمیاوي معادلې ښودنه. کیمیاوي معادلې بېلابېلې برخې لري. دغه خواته یا د اوله برخې ته چې شوای تعامل کوونکي ورته وایي ریاکټنټس. انګلیسي کې ریاکټنټ ورته وایي او په پښتو کې تعامل کوونکي. دغه مواد یو د بل سره تعامل کوي، کار اجرا کوي، په نتیجه کې تاسو چې شپه لاس درکړي حاصل په لاس درکړي. حاصل 2H2O معنا اوبه. اوبه په لاس درکړل دا ستا یو حاصل سو. دلته کار اجرا سو، د کار آخري نتیجه دلته په لاس راغله. او دا بیا د تعامل علامه ده چې دغه موږ ورته ښیو چې د دغه شیانو دلته شاید ډېر شیان وي، د ګره سره یو ځای کیږي کیږي کیږي. په ریاضي کې د مساواتو علامه ده، په کیمیا کې بیا د تعامل علامه ده. یعنی دا خواته چې هر شی سره یو ځای سوي دي، هر شی چې کړي دي، په نتیجه کې تا ته هر شی چې په لاس در کړي وي، دغه په مابینځ کې فرق د تعامل د علامې په واسطه ښودل کیږي. دغه پسې حاصل دي. حاصل بیا څه شته وایي؟ نتیجه یا په لاس راغلي مواد. دا خواته چې هر شی سره یو ځای سو، وسوځل سو، جلا سو، جوړ سو، خراب سو، د دې ټولو حاصل بیا دا بغلته معلومیږي. نو کیمیاوي معادله چې ده بېلابېلې برخې لري. یوه برخه تعامل کوونکي، یوه برخه تعامل علامه ده، او بله برخه یې حاصل دي. تعامل کوونکي کې مواد تعامل سره کوي. په تعامل علامه ښیي چې وروسته اخواته څه پېښ سوي دي، او حاصل موږ ته راښیي چې موږ اخري کم کم مواد په لاس راوړي دي. کیمیاوي معادله چې ده بېلابېلې برخې لري. دا ځل یې تاسې ولیکئ. دلته څه شی راځي؟ دلته څه شی راځي؟ دلته څه شی راځي؟ کوم چیرې په یاد وي دستي به ولیکئ چې دا ځای کم شی وو، هغه خو نه زه نه درته وایم. دا ځای کم شی وو او دا ځای کم شی وو. دا که چیرې ستاسو په یاد دي نو ورته ولیکئ، او یا یې په کتابچه کې درسره نوټ کړئ. کوم چیرې جوابونه دا ډول وي، تاسې بالکل صحیح یاست. او د نن په درس مو ښه سم سره خلاص شوی.
کون کی دا تعامل هغه درې پړاوونه مخته بیان کړل چې یو کیمیاوي تعامل کې رامنځته کیږي او د تعامل په نتیجه کې یو نوی عنصر جوړیږي.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیل کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
اوس هم د اتم ټولګي کیمیا. د اتم ټولګي په کیمیا کې نن تیزابونه او القلیګان لولو. لومړی خونکی په لنډه توګه د تیزابونو او القلیګانو د جوړښت په اړه راته معلومات راکوي. په دوام به خونکی راته وایي چې د خوړو په بڼه د انسان د استفادې وړ تیزابونه کوم او په کومو خوړو کې موجود دي. دا به هم واورو چې له القلی څخه د انسان د ژوند په کومو چارو کې استفاده کیږي.
تیزابونه او القلی په کورونو او صنعت کې زیات استعمال لري. سرکه چې په سلاد کې ترې استفاده کیږي د سرکې تیزاب لرونکې ده. د لیمو جوس د سیتریک تیزاب لرونکی دی. ویټامین سی چې د لیمو د میوې په کورنۍ کې پیدا کیږي چې زموږ د وجود مقاومت د یخنی خوړلو په وخت کې لوړ بیایي یو تیزاب دی. ویټامین سی یو تیزاب دی چې د سکاربیک اسید په نوم یادیږي. د مالګې تیزاب په معده کې شتون لري او د غذا په هضم کې مرسته کوي. همدارنګه القلی د استعمال زیات ځایونه لري. سوډیم هایدروکساید د صابون په جوړولو، کاغذ جوړولو کې په کار وړل کیږي. کلسیم هایدروکساید سیمنټ په جوړولو او پلستر کې استعمالیږي. امونیا د کورونو په ډیرو پاکوونکو محلولونو او همدارنګه د کیمیاوي سرې په جوړولو کې په کار وړل کیږي. دا ټوله چیشي چې تیزابونه او القلیګان دي چې په آینده درسو کې نور هم پسې وایو. تیزابونو تعریف. تیزاب یا اسید کلمه اسید د یونانی کلمه اسیدوس څخه اخیستل شوی دی، مشتک شوی دی چې معنی یې تریوالی دی. اسید خپله چشته وایي اسیدوس څخه اخیستل شوی دی چې هغه یونانی کلمه ده چې معنی یې تریوالی دی. یعنی کله چې موږ د تیزاب یو شی خوند ګورو د هغه خوند به چی شي؟ تریو وي. خو د تیزاب خوند باید ونه کتل شي ځکه تیزاب په بیټری کې هم کاریږي. او تیزاب خپله کې موږ دغه لغات تجزیه کو څه معنی لري؟ تیز آب. تیز آب معنی تیزی اوبه. نو دا کچیر موږ دغه تیزاب خوند وګورو، تیزاب بیټری تیزاب دي کې سړی وخوري یا وڅشي معلومدار خوله سوزي، دننه بدن کې دننه غړي ټوله سوزي یا خرابېږي. دا هم تیزابونه دي. که تاسو چیرې لیدلی وي هر پیک تیزاب دي په تشناب کې کموډ تور اچوي بیا هغه کموډ شاوخوا په پاکوي. نو تیزاب اصلي کار صفایي د برق تیرول دي، ډېر وظیفې لري. خو د تیزاب د لغات اسید اسیدوس کلمې څخه اخیستل شوی دي چې معنا یې څه ده؟ تریووالی. تیزابونه اکثر مرکبات H2 عنصر لري یا هایدروجن عنصر لري. د تیزابونو اکثر مرکبات په ځان کې څه شی لري؟ هایدروجن لري. نو په دا خطر اکثر مرکبات چې هایدروجن ولري هغه ته موږ تیزابونه وایو. تریو خوند لري. د هر تیزابي شي خوند باید ونه کتل شي. په عموم کې خوند سره ډول دي، تریو دي. مثلا لیمبو یو تیزاب دي، تیزابي خاصیت لري او تریو خوند هم لري. خو هغه که موږ وخورو موږ ته دومره تاوان نه کوي، مګر که چیرې د بیټري تیزاب خوند بیا وګورو بیا ژبه سوزي. خرابونکي او یا سوزونکي دي. خرابونکي یعنې پر یو شی که توی سي هغه شی خرابوي، سوزونکي که پر یو شی واچوو هغه شی سوزوي. یعنی سوزول حتما دا نه دي چې اور رچوي، شوړوي، خرابوي. برق تولیدونکي دي په بلن حالت کې. که چیرې تاسو لیدلی د بیټري تیزابو ته خلک اوبه رچي یا د دکانونو کې بیټری ته خلک اوبه رچي نو دا چیز دي برق تولیدونکي دي. او هغه په کوم حالت کې؟ په بلن حالت کې. لیټمس کاغذ دا یو ډول کاغذ دي، سور رنگ ته بدلوي. لیټمس کاغذ ژړ کاغذ دي. دا کچیری بل رنگ ژړ رنگ وي او موږ تیزاب تر واچو سور رنگ ته بدلوي. دا مثالونه دي. د مالګې تیزاب هایدروکلوریک اسید، هایدروبرومیک اسید، نایتریک اسید، سلفوریک اسید، فاسفوریک اسید د پښتو نومان دي. سیټریک تیزاب سیټرس میوې، لیمبو کورنۍ. سرکه تیزاب سرکه، لکټیک تیزاب مسته یا مستې چې موږ ورته وایي. سکاربیک تیزاب د لیمو د کورنۍ. کاربونیک تیزاب شربتونه دي چې د کوکا کولا کې کاربونیک تیزابونه کاریږي. دا ټول چیشي دي تیزابونو مثالونه دی. دا هم لیټموس پیپر دی یا لیټموس کاغذ دی. ژړ دی که چیر ما تیزاب تر اچوي هغه رنګ چشته واوښتي سور ته واوښتي. دغه وګوري دغه نفر یو دانې لیمبو خوړلې دي مخې دا رقم سوی دی. او بل موږ ویلي وو چې تیزاب په بلن حالت کې برق تولیدوي یا تیروي. دا اوس مایز د تیرولو مثال دی. خو که چیرې بیټري تر واچول سي د بیټري دوه سره یو ګروپ تور بسته کې بیا ګروپ هم په لګېږي لکه دی چې دی پی ایچ اووه پی ایچ څلور د تیزابونو پی ایچ چې دی تر اووه لږ وي. دا اندازه مایز په یاد لري نور به په آینده کې تاسو په لوړ سیمپو کې ویل سي. تیزابونه او الکلي دواړه په پی ایچ سره اندازه کیږي. د ده پی ایچ د تیزابو پی ایچ که تر اووه ډیر سو هغه بیا تیزاب نه دی هغه بیا الکلي دی. او که پی ایچ تر اووه لږ وو نو بیا هغه تیزاب دی. دغه مواد تیزابي دي. دغه مواد تیزابي دي. دا تیزابي دي. دا تیزابي. دا تیزابي. دا تیزابي. دا بیا نیوټرل یا خنسا مواد دي. دا هغه مواد دي چې نه تیزابي دي او نه هم کلوي یا الکلي مواد دي.
د تیزابونو په درس کې مو واوریدل چې پنځه ډوله تیزابونه موجود دي او هر یو له دغو تیزابونو څخه ځانګړی خاصیت لري او د ځانګړي هدف لپاره استعمالیږي.
په درسي ساعت خپرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سې شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د درسي ساعت په دوام زو او د نهم ټولګي کیمیا پیلو. نن به په نهم ټولګي کې مرکبونه ولولو. لومړی لولو چې مرکبونه په دوو برخو ویشل شوي، عضوي او غیر عضوي مرکبونه. ښوونکی دا راته وایي چې د عضوي مرکبونو سرچینې کومې دي او د غیر عضوي مرکبونو کومې. د عضوي مرکبونو یوه ځانګړنه دا ده چې دا مرکبونه له کاربن، هایدروجن او اکسیجن څخه جوړیږي.
کمپاؤنډز پر دوه ډوله دي، یو عضوي او یو غیر عضوي. یعنی مرکبات پر دوه ډوله دي، یو عضوي د ژوندي موجوداتو، یو غیر عضوي چې د غیر ژوندي موجوداتو وي. راځو قرار قرار دا وایو چې دا څه ډول دي. عضوي مرکبات، عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربن، هایدروجن، اکسیجن او نورو عنصرونو لرونکي دي. کاربن، هایدروجن، اکسیجن. د عضوي اصطلاح هغه وخت منځ راغله چې د کیمیا علم په لومړي پړاوونو کې ترسره کول او داسې عقیده موجوده وه چې عضوي مرکبونه یوازې د ژوندیو اجسامو په بڼه کې جوړ او منځ ته راځي. یعنې داسې یو فکر و چې عضوي مرکبونه یوازې د ژوندي اجسامو په ډول دي. اوس هم عضوي مرکبات چې کله موږ وایو، موږ وایو چې د ژوندي اجسامو مواد، یعنې هغه مواد چې ژوندي اجسام پکښې کې وي. په 1908 میلادي کال کې سیډنی عالم برزیلیوس خپله عقیده څرګنده کړه چې عضوي مرکبونه په ژوندي موجوداتو کې د ځانګړي حیاتي قوې ویټل فورس په مرسته جوړېدلی شي. بیا په 1908 کې برزیلیوس په نامه عالم دا خپله یو نظریه ورکړه چې عضوي مرکبونه خپله په ژوندي موجوداتو کې ویټل فورس په نامه یو قوه ده، د هغه په مرسته جوړېدلی شي. نو عضوي مرکبات څه شي دي؟ کاربن، هایدروجن، اکسیجن لرونکي دي او د ژوندۍ موجوداتو جوړ اجسام دي. کوری دا ټوله عضوي مواد دي. دا عضوي مواد دي. دا اوبه، څو ډوله رنګونه، دا ټوله عضوي مواد دي. ماهۍ دي، چنګاښ، غوندې ماهۍ دي، ماهۍ دي او دا نور غوښه ده. دا ټوله عضوي یا هغه شیان دي چې حیاتي ارزښت لري. حیاتي ارزښت چې ولري هغه ته عضوي مرکبات وایي. او د چی څخه جوړ دي؟ اکثر مجموعه یا نه نیوی یا نیوی پیسه د مجموعه کاربن، هایدروجن او اکسیجن وی. دا بیا فرقونه دي. د عضوي او غیر عضوي ترمنځ فرقونه څنګه دي؟ دا خو نو ډیر دي، زه به تاسو خلاص وایم. عضوي مرکبونه په ځان کې کاربن کاربن اشتراکي اړیکه لري. غیر عضوي مرکبونه د اتو حضور په شاوخوا کې چې دي هغه کاربن کاربن اشتراکي اړیکه نه لري، نورې اړیکې هم لري. په عمومي ډول عضوي مرکبونه د سوځېدو وړ دي، زیاتې تودوخې په اثر تجزیه کیږي. ایشېدو او ویلې کېدو ټکي یې ډېر کم دي. مګر د غیر عضوي مرکبونو سوځېدو وړتیا نه لري. لږ شمېر عضوي مرکبونه سوځي، زیاتره یې نه سوځي. غیر عضوي مرکبونو د ویل کېدو شیدو ټکي ډېر لوړ دي. عضوي مرکبونو تعاملونه ورو دي، کتلیز ته ضرورت لري. د عضوي مرکبونو تعاملونه ورو دي، مثلا موږ چې ډوډۍ خورو داسې نه دي چې دا فتن هغه عزم شي. موږ ډوډۍ په درې ساعت په څلور ساعت په بدن کې قرار قرار ازمیږي. په معمولي توګه غیر عضوي مرکبونو تعاملونه بیا ګړندي دي، زیاتره پرته له تودوخې او کتلیز څخه سرته رسیږي. غیر عضوي مرکب لکه تیزاب، تیزاب چې کله موږ پر یو شی واچو هغه شی وسوځي، نو دغه تعامل تیز سو. په عمومي توګه د عضوي مرکبونو مالیکولي کتله زیاته ده، د غیر عضوي مرکبونو مالیکولي کتله کمه ده. عضوي مرکبونه په عمومي ډول اشتراکي رابطې لري، غیر عضوي مرکبونه آیونیکي قطبي اشتراکي اړیکه لري. عضوي مرکبونه برېښنا نه تیروي، غیر عضوي مرکبونه برېښنا تیروونکي دي. دغه ځینې فرقونه دي د عضوي او غیر عضوي ترمنځ. غیر عضوي خو موږ وروسته وایو، خو د عضوي تعریفونو تعریف موږ وویل چې د هایدروجن، اکسیجن او کاربن مرکب جوړ ته عضوي مرکب وایي. په عضوي مرکباتو کې اړیکې، عضوي مرکبات په ځان کې اشتراکي اړیکې جوړوي. اشتراکي څه معنی؟ چې الکترونونه په مابینځ کې مشترک دي، یپله یو عنصر ګټه ځینې اخلي بیا بل عنصر، او په هغه کې یو ګونی اشتراکي اړیکه د دوو اټومونو ترمنځ د یو جوړه الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي. د یوې کرښې په واسطه ښودل کیږي، لکه د ایتان مالیکول کې د کاربن کاربن اټومونه او د کاربن هایدروجن اټومونه ترمنځ یوه ګونی اړیکه لیدل کیږي. دغه مثال ته راسي، دا د دوو هایدروجنو ترمنځ یو ګونی اړیکه ده، یا یوه دانه بونډ دی، دې ته سنگل بونډ یا یو ګونی اشتراکي اړیکه وایي. دوه ګونی اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ده چې د دوو اټومونو ترمنځ د دوو جوړو الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي. دا اړیکه د دوو کرښو یا ډبل بونډ په واسطه ښودل کیږي، چې د ایتالین په مالیکول کې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ په لاندې اول فصل اووم شکل کې لیدل کیږي. هغه بیا دا ډول دی، ګوري دا اکسیجن دی، دا اکسیجن دی، تر مابینځ ډبل بونډ دی. ډبل بونډ چې ولري دوه ګونی اشتراکي اړیکه، سنگل بونډ چې ولري سنگل یوه ګونی اشتراکي اړیکه. درې ګونی اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ده چې د دوو اټومونو ترمنځ د درې جوړې الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي، او د درې کرښو په واسطه یعنی ټریپل بونډ په واسطه ښودل کیږي. دا اړیکه د اسټیلین په مالیکول کې چې په اول فصل اتم شکل کې لیدل کیږي، د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ شتون لري. په اسټیلین کې د کاربن ترمنځ دي، او دلته په نایتروجن بونډ کې د دوو نایتروجنو ترمنځ ټریپل بونډ یا درې ګونی اشتراکي اړیکه ده. نو درې ګونی چې درې بونډ ولري، دوه ګونی دوه بونډ لري، یو بونډ سنگل بونډ چې دی هغه یو ګونی دی. غیر عضوي مرکبات په کارخانو صنعتي ځایو کې جوړیږي، په طبیعت کې هم پیدا کیږي. دا بیا هغه مرکبات چې د کاربن، هایدروجن او اکسیجن اټومونو شمیر یا عناصرو شمیر پکښې لږ وي، بلکې فلزات ډېر وي پکښې. هغه ته بیا چې شي وایي غیر عضوي مرکبات وایي، لکه المونیم، لکه دغه فولاد، یا د اوسپنې یو دیګ، یا دغه د اوسپنې دیګ، د بل دیګ، د مسی دیګ، روی دیګونه چې دي، دا بیا ټوله غیر عضوي دي. غیر عضوي څه معنی؟ چې د ژوندي موجوداتو مواد پکښې کې نه وي. دغه شامپوګانې دي، صابونونه دي، دا ټوله مواد چې دي غیر عضوي دي. ولې؟ نباتات، حیوانات او ځینې نباتي دواوې چې دي، دا ټوله عضوي شیان دي. چې ژوندي موجوداتو خاصیتونه یو څه ولري، هغه مواد ته موږ چې شوایي عضوي شیان وایو. غیر عضوي مرکبات ټول ټال د پنځو لکو په شاوخوا کې دي. ځینې ځایو کې اته لکه ویل سوي دي، ځینې ځایو کې پنځه لکه ویل سوي دي، خو فرق لري. مثالونه تیزابونه، صابونونه، تعمیراتي مواد، برقي سامانالات او داسې نور ډول ډول شیان شته چې هغه ټوله په غیر عضوي مرکبات کې راځي.
مرکبونو په برخه کې مو ولوستل چې مرکبونه په خپلو کې درې ډوله اړیکې لري، او د دوی ترمنځ هر اړیکه د یو کیمیاوي حالت لامل ګرځي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، درسی ساعت تا شونزی بدیل نده او دخبرونی مواد او محتوى در لرن افغانستان اداره چی در شونی او روزنی پا برخه که کار کبی با همکاری در ازادی رادیو للاری تاست دخبری جی
مننه چی درسی ساعت موتر پای واریده نو در دریو طولگیو دم کیمیا مزمون ننه درس هم دلتا پای ترسیگی تر بل درسی ساعت مو پخته اسپارم.
تاسی داخ پروانه اوری او داخ پروانه لطاسی یا ستاسی ده کورانی لغلی سره پس دکرو که مرست کوی لمر سره پر داغ واتساب شمیره خپل نظر شریک کری او پر جغیز برنر آتا خپل پیغامون پریش دی. ده واتساب شمیره ده 00420221240601 یو زلبیا 00420221240601